افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی او ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته خزې له اجباري نکاح په بدو کې له ورکړې او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. دا په دې سال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه پارولي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لیګکیو یو غړی تېره شپه په چړو وژلی دی او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د مسکو خواته خپل مارش ودرو د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی است. د ازادي میلمه په یو بل پروګرام کې زفری دسیال ساسي قربانې نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلمه دی. کمال الدین صفان نن په پروګرام کې را سره ملمه ده. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړو همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه وپختو. صفان صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین صفان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړې دي؟
ډېره مننه خوشاله اوسېږ. ما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وو، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا 1450 کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته معلمه میرویس نیکه لیسې ته هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کوله او زما عضلې کلوستل و لیکل هم دا همداسې وو. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرله د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په 1995 کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاص کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیاب شوم او بلاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې سوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سپکېدو سره دا هم بیرته کنی شو. خو بلاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
صفان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړ عمره مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 18 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر 10 کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورو باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو، دغه 10-12 کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په 10 کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان و، ستاسې همسنه، ستاسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګ محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم. هلته هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واکه نه هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې و دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاصتر خلک دی تر اوسه خپل د ژوند امکانات نه څه ورته نورسام هلته ډېر ماشومان شته، بیخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست لاسرسی نه لري.
څپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ښه ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی دا زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېر مننه د شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر داسه ټولنه ده څه باندې ټولنیز ژوند دی. بس ډېر برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېر برخه ټول په زراعت او په مهاري بوخت، په خاص ډول د ولسوالیو خلک بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېر برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغه وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري، کوهیان چې کینې برمې چې کاسې یا کاریزونه چې و مخکې ټول وڅېړي د نو دی چون دا برخه چې ډېر فعال و چې بزګري و مالداري و دا برخه کار کوي، ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان مخصوص هم د ډېرو په حال کې دي او په دغه تېرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې یې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي، نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسترۍ یې کړي، او ځینې دغه موسساتو کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي، نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب، بیرته به ستاسو ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې، چا وړی وې ښوونځي ته، او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل جون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو، هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ذلت و، ډېر سخت هغه سان و، ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی په دا شام فریس و، بیا راغلو ښار ته. دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول چاپېریال. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو، بیا یې ښوونځي شامل کړو، زموږ یوه سجنه استاد وه، افتار ژوندي لري، نو هغوی درس موږ ته وایه. نن بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې، به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشرم هم، هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه، هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست، ډېر بااستعداد یاست، او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي، یعنې تشویقولو به یې. نو هغه وخت مې رایادېږي، نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وئ په ښوونځي کې، او ښې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
زه خپل د ټولنیزو موضوعاتو سره ډېر علاقه لرم، او تقریبا اووه کلونه کېږي چې زه په یوه لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون، چون ستا په د لوړو صنفونو کې په دولسم صنف کې او نهم صنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ دی، او دغسې نوره په نورو ټولګیو کې هم ستا. نو زه خپل په یوه ښوونځي کې په یوه لیسه کې په دلته مرکز کې کله چې زه فارغ شوم، بیا دغه لیسې امیر غوښتنه وه چې ته باید دلته تدریس هم وکړې، ته باید راشې. بیا خوشبختانه چې ما که امتحان پروسه کې چې ګډون وکړې، هغه چې ما ذاتیا نمرې وړې د سلو څخه، بیا کامیابه چې شوم، بیا کوډ یا بس دی راته راکړې چې ته کوم ځای ته چې کامیابه شوی، هغه ځای ته باید دلته تبدیلې راوړې. نو بیا مې تبدیلي ورته راوړه. اوس زه خپل په ټولنیزو موضوعاتو کې که تکړه نه ما خو هغه خپل واس کوم یا اوس د دې سره ما هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
بله ډېره مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر په کې خاص یادېږي او دغه جغرافیا کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چونه په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطرافو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وسلام نمرو څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه د ذهنیت داسې منفي جوړ شوی خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک په کې شته بیخي ډېر وطن پرست خلک په کې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینه ناک په خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره ای نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري خپل منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ د دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی خپل چلزمي چې سایه په ایمان کې چې بوس ثلاثه یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړې فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه ستا نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ ستا چې هغوی ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري یا ژړې و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خټکی کې نو دې برخه کې موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو.
ډېر مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که په دې راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډېر لوسته څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډېر مننه خیر
اوسه چې په دا برخه کې ما خپل علاقه مې وزړه مې وچکار وکم ما خپله د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویله خو کله چې مې یو کال وویله هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما وه چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم ومې ویله هم او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ خو متاسفانه دا شرایط دغه حالات هغه وخت هم ستاسو ځکه جنګي حالات وه هغه وخت هم د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسئ د ولسونو غوښتنې ورسئ کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري حد اکل یو کوچنی کلینیک یو پوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه وه کله چې بیا نظام واوسي په سوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده حقوقو ښوونځي دی یا مثلا ژورنالیزم دی یا ورته نور ټولنیز علوم دي له بده مرګه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دې چې کوم امیدونه وه هغه شکستې دي تر ډېره پورې یوازې په ډېر هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې سبسي به پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس بېرته لا اوس ځوانان زړه نه ښه کوي زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې دا نه دي چې بحران تاوان راولي نو څوک باید ناهیلې نه شي ناهیلي ونه کړي مزال وکړي دا ژوند دې لوړې ژورې فکر راځي د خپل هدف چې ټاکلی دغه لپاره موخې او په یو کې ټای کې ورسېږي نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت وه، خو اوس رازه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بیخي همدغه مطلق پرې ایښی دي، بیخي مې هېڅ به کله سکوت کړی دی، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دي هغه کوم هدف چې دی ټاکلی دی سره بسان کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې، دا کله لپاره بیا خپل ژوند کې مبارزه وکړي. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړی ده. نو ځوانان باید د سمسې زده کړې وکړي، سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې، دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب را بشو، تاسو په سیمو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په کندهار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او پټول کندهار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل رشته درته وایم، الله شاهد دی چې ما باندې خپلې خویندې لکه خپل ورونه لکه خپل مور و پلار هومره ګرانې دي او همره ارزښت ساتلی. په مجموع کې له بعده مرحله وایم، یو خو په اوسني دور کې په افغانستان د ټولو نجونو د ټولو ښځو وضعیت همدا چې ګډوډ دی، د دې هغه د ژوند امکانات چې دا ډېر محدود شوي دي. خو له بعده مرحله په دا سیمو کې چې هغه لیرې پرتې دي او دغه ترڅنګ هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ارګانونه فعالیت نه لري، په هغه وضعیت ډېر خراب دي چې کله خپل د فیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې دي د بیخي انسان هغه تکي د سیاسي شمپت د مساس په ټولنه کې فیس د شګو د حکومت په برخه کې په بس کې ورکول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مرید موثق موثق څه د رسنیو خلک یو غره فورون لور خپل ملګری ملتونه دا باسي چې کوم فعال ادارې لري او وايي چې په یو ساعت کې درې څلور میرمنې په ولادت باندې مرید خپل ډېر دردونکي حالات بل دا دي چې دا وی ژوند ته دا وی امکانات ته هیڅ پام لرنه نه کیږي، په خاص ډول باندې خلیر فتول صالح کې حتی هغه سره د څه چلند کیږي پلان کړل افغانان ته زو ام چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرتی ته د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي، کله چې هغه کوم چا ته پنځه کاکي شي دا کورنی فاړې هیڅ معلومات نه ورکول کیږي، دا شخص فاړې هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې،
متاسفانه 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 هیڅ تغییر نه غلله، ځکه ځینې موسسه چې هغوی د ښځو د حقونو په برخه کې کاوه هغوی یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژوي څوکو ته یې دغه وخت خلاص جوړ کړی و، نور یې سم نه دي شوي. یعنې لیرې پرتو ولسوالیو ته هېڅ دا انګېزه دا پیغام ونه رسېدي چې یوه ښځه د دې ټولنې برخه ده، یوه ښځه د دې ټولنې نیمایي ده، یوه ښځه د دې حق لري چې حد اقل د دې مشوره ورسره وکړي چې دا کار څه په نکاح کې چې حد اقل دومره معلومات ورکول شي چې په کورنۍ کې دا نکاح کړل شي. یعنې هېڅ د څه انګېزه یو تغییر په دا برخه کې نه دی راغلی.
چپان صاحب، ستونزې چرته ده؟ دا ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي، کنه بل څه علت هم لري؟ نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه متاسفانه دا وسې و ټولنه چې هغوی کې خلق په بزګری باندې را لوی زیابوی ته هغوی خلق په مالداری باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی، نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلام یې اړولی ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بیخي ورک کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څه هم خلکو نه ورته وځي. په متاسفانه چې دا خلک دغه د ټولنې اساسات دا چې جوړ شوي چې خلک یو ډول بېهوده پکې لویې چې لویې چې دا نو نه یوازې دا چې د ښځو حقونو په مجموعه کې بېخي د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموالي لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه بېخي نړولې، تاسو ویلي چې په دې ډېر ولسوالیو کې ډېر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت هغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی، د مور، د خور، د مېرمنې
چپان صاحب، تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه، زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري سپورنی مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپل خوند سره ما همکاري کوو، هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم تېرې ګرانې دي. نو خپله ډېر همکاري ورسره کوو. بله،
زده کړو ته مې اجازه ورکړې ده.
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
دغه یوازې دعا کاله کېږي، له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویل، اووم اووم ټولګي کې وې، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره، د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی شي. بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي، د زده کړو لپاره هم، دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوو چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي، او دوی بیا به دا کیسې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي، مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښي چې ستا هغه تی کړي. دا ته دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاست څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم ستا دی، خویندې مې هم ستا دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیک لوست و، کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکویه دا ټول هغه څه چې ما دوی ته ښوولی دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نور نجونو ته هم ورسوي، بلکل هغوی باید راوغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورته، یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریک کړي.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینهو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه؟ دوی هم په ستونزو کې دي.
دا خو استادي ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه په مخکېم دې ته اشاره وکړه چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی، دغه د سیستم دې کسنۍ شوی دی، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې، په کوم عزم باندې پوهنتون وایه، هغه ډېر فکر شوی دي، که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې، خو خدای دې نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم تنوي او د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي.
چپان صاحب، که په دې هم راته ووایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله خام خاص ځکه پونتون می ته د لپاره ویل یا اراده نه ده چې زما ستریم باید واخلم هغه کام دې برخه کې که چانس برابر شي لږ روپۍ ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده د ولس څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمن دې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنۍ ته دا یو ډول ما ته خپله راحت وي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
څپان صاحب کله م راته ووایي تاسې مخکې مې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي دوی ته څه کول په کار دي ساسې پان باندې چې د قل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي
تېر مننه خیر دا خو ژوند دي لوړې هم پکې راځي ژورې هم پکې راځي سخت حالات هم پکې راځي هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي هغوی ناهیلي دي هغوی باید ناهیلي نه شي هغوی باید حالات درک هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل کله چې ته خپل اساسي هدف ته نه شې رسېدلی ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې په یو بله برخه باندې کار وکړې په هغه برخه کې چې ته حداقل لاسرسی ورته لرې ته حداقل راحته یې پکې هغه برخه باندې کار وکړې نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي ادامه ورکړي زده کړې وکړي او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسترۍ ته روان دي دا خو ډېر شوي او که د لېر پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دي هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي او که امکانات نه وي په یو بل افشن باندې په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي هم ځان وساتي هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د واګزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي هغه برخه چې دی حداقل لاسرسی ورته لري هغه که شخصي کاروبار وي هغه که ډېر عادي کاروبار وي هغه که زده کړو برخه وي هغه که د ټکنالوژي برخه وي دې برخه کې باید خپل کار وکړي هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل دا د دې په روح او روان باندې ډېر اغېز کوي هغه یې تر دې هم خرابوي بیا به بې کسانه کرده چې دوی داسې وي چې عصباني به وي نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي چې د خپلو والدینو سره هغه په کومه برخه کې کار کوي یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدل سه کار وکړي او د ژوند سره مبارزه وکړي
alma kai tu prakimana opinam alma kai tu prakimana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana opinam alma kai tu prakimana opinam alma kai tu prakimana سرسنگ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ټوکی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا او بنم علما کئ څوک راکی معنا
وینم علما کئی سوکراتی مانا